السلام علیکم ستړي مشه ده سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د عزیز صفی الله ستانګ زید قادر جلالوف تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. نن چهارشنبه د جولای 13 د سرطان چنګاش ویشتمه ده. اورئ چې د افغان حکومت چارواکي وایي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملي کوي. دا خبره د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د ویاند هارون چخانزوري په حواله کړې ده. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ تایید کړې چې ایران له دوی سره د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. نور مطالب هم لرو خو تر مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. او د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له یو برید روغ وتلی دی. پوره خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. دا خبره د اجرائیه ریاست ویاند امید میسم د سې شمې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
تا بید قربان فرصت کافی است.
نوی تر لوی اختر پوری کافی فرصت شته چه او احتمال لري چه و تره هم داوی چه مک پلو اختر که دوربند بحث مطرح کرو. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند ښاغلي میسم دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې وکړې چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د ویاند هارون چخانسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. په تېر اختر کې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه اړخیز اوربند قایم و. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. د هلمند والی تورن جنرال یاسین د سې شمې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل پر هغو ځایونو چې ګمان کیږي طالب مشران پکې دي او د طالبانو پر زندانونو هوایي او شپني عملیاتو لپاره یو کمیسون کار کوي.
سمودر را په دې خوا د جلال نواب محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي کشفي ارګانونو ته یو کمیسون تعین شوی. دغه کمیسون د بندیانو د خلاصون دپاره د هر ممکنه لارو دپاره خپل فعالیت ته شروع کړی دی.
د هلمند والی محمد یاسین په وینا د موسی کله ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان برید او ورڅخه د څلور اتیاو کسانو خوشې کول د همدې عملیاتو یوه برخه وه. خو د طالبانو یو ویاند قاري یوسف احمدي وایي په موسی کله کې د دوی له زندان څخه خوشې شوي کسان جنایي مجرمین دي او اسیر شوي حکومتي سرتیري پکې نه دي شامل. روسیا او تاجکستان د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکو یې هدف له افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمرینو کې به تر 300 زیات سرتیري برخه ولري. دا د پخواني شوروي د دې دوو متحدانو ترمنځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د تاجکستان د دفاع وزارت ویلي شریک ځواکونه به دغلته د افغانستان څخه د وروښتونکو ترهګرو د لمنځه وړلو لارې چارې تمرین کړي. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د پوځ په حواله ویلي چې 400 روسي سرتیري او 300 زیات روسي پوځي وسایل په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې څخه د تمریناتو ځای ته انتقال شوي. د روسیې او تاجکستان د پوځي تمرینات د افغانستان د بدخشان ولایت ته څیرمه ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له بری دروغ وتلی. دا د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې تازه پیښه ده. د پنجاب ایالت پولیسو د سې شنبې په ورځ وویل پر شیخ آفتاب احمد او زوی سلمان سرور د دوشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د اټک په سیمه کې بریدو شو چې دوی له یوې انتخاباتي غونډې څخه کور ته د ستنېدو په حال کې وو. پولیس وایي د آفتاب احمد په موټر درې مرمۍ لګېدلې خو نوموړی له بری دروغ وتلی. شیخ آفتاب احمد د پاکستان پارلماني انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید دی. د جولای په 14 هم په بلوچستان ایالت کې د یوې انتخاباتي غونډې پر مهال یو ځان وژونکي کې حملې د یو سیمه ییز کاندید په شمول 150 کسان ووژل او 330 زیاتې ټپیان کړل. په همدې ورځ په بنو کې په یوې غونډې کې 14 لږ تر لږه 4 کسان ووژلي دي. د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې، ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوې اټومي موافقې سرغړاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي د ایران ادعا بې اساسه ده. نور جزئیات وروسته اوریدلی شي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایلې مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
I have full faith and support for America's great intelligence agencies.
ولسمشر ټرمپ وایي چې د امریکا پر عالی استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل میکړه. خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. ټرمپ دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د هغه څپاړه چې د خپل متحدانو او مخالفانو د انتقادونو لیوي ځپې سره مخ شو، یو ورځ مخکې ویلی وو. نوموړي د دوشمې پر سپیلسنکي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې هیڅ دلیل نه ویني. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ اورګ او فیسبوک ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کړي او وایي چې په دې طرحې باندې کار کوي.
تا بید قربان فرصت کافی است، احتمال داره که دوباره بحث آتش بس را مطرح کنیم.
د ننګرهار والی وایي د افغان سکانو په وړاندې په ترسره شوي خونړي برید کې د دوی تحقیقاتو ښودلی چې داعش دا برید کړی او دی وایي چې د هندوانو او سکانو د غصب شوي ځمکو په اړه باندې هم جدي پلټنې کوي.
د موږ تحقیقات خو دا ښایي چې دغه پیښه د داعش د خوا نه وه، هغو هم مسؤلیت اخیستی. ولې په دې کې شک نشته چې د دې خلکو ځینې جایدادونه دلته غصب شوي دي او موږ ژمن یو چې د هغې په خلاصون کې له دوی سره پوره همکاري وي.
دا وروسته له هغه چې ویل کېږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په افغان سکانو باندې خونړی برید کې د ځمکې د مافیاو لاس و. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
په دا خړ کاغذو کې بیا درې قسمو کې یو قسم ښه کاغذ دی چې هغه سپین کاغذ دی چې هغه ډبل والم لري او غړوالم لري او ښه کاغذ هم دی، زیاتره ښه مضبوط کتاب ته راځي.
بیا مو هم سهار په خیر، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کړي. دا خبره د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند محمد هارون چخانسوري په حواله کړي. په راپور کې د ښاغلي چخانسوري له خولې ویل شوي دوی هیله مند دي چې وسلوال طالبان هم اوربند ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لوی اختر کې اوربند یو له هغو طرحو ده چې افغان چارواکي پرې غور کوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان اجرایی ریاست په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خنډ سرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب بولی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي. د اجرایی ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د بل اوربند په عملي کولو د سولې لپاره خپل نیت په ډاګه کړي.
با اعلان آتش
بس در آینده خغل مسموی مغ هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د یو بل وربند په اعلان د حکومت مخالف وسلوالو او نړۍ ته خپل خنیت په ډاګه او سرګند کړو چې موږ د جګړې په لوي نه یو. جګړه د هواري لار نه بولو، هڅه کوي چې د سولې زولارو خبرو او وربندونو په اعلانولو یوې نتیجې ته ورسیږو او د افغانستان د جګړې مسله هواره کړو. تر لوی اختر پورې کافي فرصت شته او احتمال لري چې په لوی اختر کې د اوربند طرحه عملي کړو.
بس آتش بس را مطرح کړو.
خغل مسم دا سرګندونه د سیشن شنبه پورس دا وخت ورسته لاغه ازادي رادیو سره وکړي چې د وال سټریټ ژورنال رسپانی د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان محمد هارون چخان سوری لخلی وویل افغان حکومت غواړي چې په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اور بند اعلان کړي. ورسپانې د ښاغلي چخان سوری له خولې زیاته کړې چې حکومت هیله مند دی وسلوال طالبان هم دې اوربند ته مثبت ځواب وایي. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې دا اوربند یوې دوامدارې سولې ته لاره پرانیزي. د تیر کوچني اختر په مناسبت افغان حکومت د جون له 12 نیټې د جون تر 13 نیټې پورې اوربند عملي کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. لا ازادي رادیو سره په یوې تازه مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل تیر اوربند څرګنده کړه چې ټول لوري له جګړې ستړي دي.
په دوت درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې و خارون ته راغلو، او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه و نسوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل، او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زنی و خوده چه واقعا نظم و دیسپلین داری، او دا ثابت اصوله چه طول جنگ نستگید.
د وال سټریټ ژورنال د ریپورت لمخې په لوی اختر کې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان د طالبانو، افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل د هڅو یوه برخه ده. د سولې د عالي شورا ویان سید حسن طاهری وایي دوی د دویم اوربند احتمالي اعلان ته هیله مند دي.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه،
هغه طاهری وایي بیل شک د اوربند په څیر هر اقدام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د افغانستان د سولې بهیر ورسره پیاوړی کیږي. هیله من یو چې په داسې شرایطو کې به پر یو بل اعتماد پیدا شي څو وکولی شو زر تر زره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل شاهدان اوسو. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شتو هیله مندیو سره په یو وخت د ډلې ویلې چې د خبرو اترو یا په لوی اختر کې د اوربند په اړه هر ډول تبصره تر وخت مخکې ده. وال سټریټ ژورنال د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې ویلې چې مشرتابه چې په دې اړه هر ډول پریکړه وکړي عملي بشي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته وګستنده افغانستان د مشرانو جرګې زینی غړي د په کابل ښار کې د امنیت د خرابوالي په اړه باندې اندېښنې لري. دوی وایي چې د کابل په یوې ختیځې ولسوالۍ خاکی جبار کې ګڼ وسلوال طالبان حضور لري او دا د کابل د امنیت لپاره خطر پیښوي. خو د کابل امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لور پروتو ولسوالیو په ځانګړي ډول خاکی جبار کې امنیتي ستونزې تاییدوي او وایي دغه ستونزې دومره جدي نه دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ پېښ کړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د پایتخت امنیت ښه بلل کېږي، خو د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه ولسوالۍ له نیمایي په زیاته برخه کې وسلوال طالبان حضور لري او د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي. د دې شورا غړي نجیبی حسینی وویل
له شپیتونه په سلویختو کلیو کې وسلوال مخالفان حضور لري او حتی ویل کېږي چې د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي چې باید تاسې خپل بچیان چې سرتیری دي او یا له حکومت سره دنده لري له دندو وباسي او د خلکو کورونو ته ورځي او په زوره ترې ډوډۍ غواړي. حکومت باید دا مسله له پامه ونه غورځوي.
اغلی حسینی ویل د دوی د معلوماتو لمخې د غوسلوال طالبان د اوربند په ورځو کې کابل ته داخل شوی چې اوسې د سیمې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. په دې اړه د سناتورانو تر خبرو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار له حکومت او غوښتل چې د ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د خاکی جبار ولسوالۍ امنیت ته جدي پام وکړي.
واخیر خاکی جبار په کابل مربوط یو ولسوالۍ ته دغه سیو گزارش وړاندې کړي چې د امنیتي ارګانونو په دې رابطه جدي اوسې. داسې نه چې خدای نه خواسته سبا د دوست په نوم باندې دښمن د کابل په رابطه یو جدي تهدید اوسې.
خاکی جبار د کابل په ختیځ کې پرته ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو مخالفینو له فعالیتونو خبرونه ورکول کیږي. سمو دا وړاندې د دی ولسوالۍ په گاوند باګرامۍ ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د شپې لخوا په دیوالونو د داعش اسلامي دولت ډلې بیرغونه زړولي او د دې ډلې په ملاتړ شعارونه هم لیکلي وو. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لرو پرتو ولسوالیو په ځانګړي ډول خاکي جبار کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي چې دغه ستونزې دومره جدي نه دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ پیښ کړي. د کابل د امنیت قومندانې وین حشمت الله ستانگزي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل ولایت له دوه درې و ناامن ولایتونو سره سرحد لري. په دغه ولسوالۍ کې چې له دغه ولایتونو سره سرحد لري وقفه یي ډول باندې د دښمن د تحرکاتو شاهدان وو. خو په هغه شکل باندې چې انعکاس ورکول کېږي په دغه ولسوالۍ کې په بشپړ ډول طالبان حاکم دي او خلک نه پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي، یا هم دوی کورنۍ غړي د امنیتي ادارو څخه باسي، په داسې موارد اصلاً نه لرو.
ښاغلی ستانگزي وایي چې د کابل ولایت د ښه امنیت په هدف پخوا هم تصفیوي عملیات شوي چې ښې نتیجې ورکړي دي. دی وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد چانیز عملیات پیل شي.
آزادی خبری مجله اوری
آزادی رادیو تا غاگست. اوس هم اسمت سارو احمد شیبر ده افغانستان پر ده دلوی دوزومت با تو تبصری اوروی.
نړیوالو چاپی خبرونو د امریکا او طالبانو ترمنز د احتمالی مخامخ خبرو پاره لیکنی خبری کردی دی. وال ستریت جورنال لیکی په واشنگتن که اوس محاسبه بدله شوه ده او امریکایي چارواکي دا ویره لري چې شایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نور زغم ونه کړي او خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي. ورسپاڼې بیا له طالبانو سره د امریکایانو د مستقیمو خبرو وړاندیز ته اشاره کړې ده او په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازي ایلیوت انجیل خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان ادعا کوي چې په بشپړ ډول به نړیوال تروریزم ته شا کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته به درناوی وکړي. د دغه امریکایي استازي په وینا هغه وخت را رسېدلی دی چې نتیجه ترلاسه شي، ځکه چې طالبان په خپلو خبرو کې جدي دي. همداراز لورل میلر چې تر تیر کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی وه، وال ستریت جورنال ته ویلي دي چې د طالبانو امریکا او نورو غاړو ترمنځ له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي. میرمن لورل زیاتوي چې په دې خبرو کې پکار دي چې متحد ایالتونه په ډیر قوت داخلوي تر څو نورو ته د منلو شي، ځکه چې واشنگتن د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم اړخ دی. د سولې د همدې احتمالي خبرو په اړه یوه بله خپرونه ټایم مجله لیکي د امریکا متحد ایالتونه چمتو دي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د دې مجلې په باور دا پریکړه د ټرمپ په ادارې کې د افغانستان په ارتباط یو تخنیکي بدلون دی چې رامنځته شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي پخوا واشنگتن پر دې ټینګار کاوه چې له طالبانو سره په هغو مذاکراتو کې برخه اخلي چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي. طالبان له اوږدې مودې راهیسې وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، خو له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. تایم بیا د اسوشیټډ پرس اژانس په استناد دا خبره راخیستې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي ویلي دي چې تر اوسه امریکایانو له دوی سره د خبرو لپاره رابطه نه ده نیولې او له دوی سره د مذاکرو خبرې یوازې د رسنیو له لارې اورېدلې ده. طالبانو په ورته وخت کې ویلي دي چې دوی د خبرو لپاره د امریکایانو رسمي بلنې ته انتظار کوي، خو طالبانو دا خبره هم کړې ده چې امریکایان باید د خبرو لپاره یو شمېر ګامونه واخلي، د طالبانو مشان له تور لیست څخه بهر کړي او د دوی د قطر دفتر په رسمیت وپیژني.
د هلمند والی وای د ولسمشر په امر د طالبانو پر زندانونو او مشرانو بریدونه ډیر کړي. تورن جنرال محمد یاسین دقیق وروسته هغه د خبرې وکړي چې د افغان کمانډوز وکونو لخوا د سې شمې پښپه پر یو زندان د چاپی پر مهال څلور اتیا بندیان خوشی شول. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې.
تورن جنرال محمد یاسین د سې شمې په ورځ ناوخته په یو خبرناسته کې ول د ولسمشر محمد اشرف غنی د سپارښتنې سره سمې د طالبانو پر زندانونو او هغه ځایونو هوایی او شپنی عملیات پیل کړي دي چې د دوی رهبری پکې اوسیږي. یاسین شبیلګه یو ورځ مخکې د افغان ځواکونو لخوا په موساکلا ولسوالۍ کې د طالبانو د زندان د څلور اتیا کسانو را خوشی کول یاد کړل چې د یاسین په خبره اکثره بندیان د وسلوال پوځ هغه سرتیر ول چې د هلمند د جګړې پر مهال اثر سیول
پلانونه معاصر دي چې دي کې د دوی رهبران په نخ کېږي دي کې د قوم د دوی څوکیداری مرکزونه په نخ کېږي دي کې دغه څه بیگونه خلک چې باندې دي دوی را دوی د ورور کونه خلاصيږي همدارنګه د بیرونه چې دوی باروت او بم او مواد انفلاقي انتقالي او سرکونه او پلونه او مکتبونه اورانه دغه لمنځه وړل دي او همدارنګه د دوی موټر بمونه او انتحاري مرکزونه لمنځه وړل دي چې دا ډیر خطرات لري په امنیت په برخه کې.
د 215 میوان کل اردو مسلمان وای د مساکله ورسوالي اړوند د طالبانو د زندان پر خصوصو کسانو کې ادیب الکان او یو شمیر ډاکټران هم شامل دي. د هلمند والی ول در خصوصو کسان تر لږ تحقیق وروسته به وي خپل کورنوي ته وسپارل سي. شغلی یاسین زیاته کړه د دغه ځانګړو عملیاتو ترڅنګ ډیر ژر په ندالی او مرجو ولسوالیو کې ځکني عملیات پیل کوي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي وي.
برعلاوه دې چې هغه ساحې چې د لاسه وتلي دي هغه د دښمن نه پاکولو پلانونه لري او ورځ په ورځ یو تر بل هغه ساحې پاکوي او د امنیت ساحه لوی او هغه مرکزونه چې د جفاتو په عقب کې او لر ساحو پرتو ساحو کې پراته دي چې هلته خارجي او داخلي دښمنان زمونږه د دوی حمایت کوي او دوی مابسونه هم لري قرارګاه هم لري او نور جلسات ملسات هم اجرا کوي. نو د دوی هغه د ساوق ادارې د ضعیفولو له منځه وړلو دپاره همدارنګه د دوی رهبران تثبیتول او نښه کولو دپاره موږ دوامدار کشفي ارګانونه پی کار کوي او دغه ځینو باندې دوامدار پخوا موږ عملیاتونه کړي او سم کړي چې دا ډیر معاصر
دی. په داسې حال کې د طالبانو پر زندانونو او مراکزو د بریدونو او عملیاتو د شدت خبر ورکوي چې پروانه اونۍ کې د هلمند په مرجې نادالي او نرسراج ولسوالیو کې هم د تازه پیل سو هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو ځینې مهم مرکزونه بمبار سوي ول چې د چارواکو په خبره د وو ډیرو مهمو قمندانانو په شمول نه نور جنګیالي هم پکې وژل سوي ول. طالبانو خپل لور ته اوښتي طرفات نه دي تایید کړي. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د مساکله ولسوالۍ د زندان د ځنګړو ځواکونو لخوا در خوشسو کسانو په اړه ولیدي چې حکومتي سرتیرو د ځان سره وړي زندانیان ټول مجرمین دي او د حکومت اثر سوي سرتیرو پکې شتون نه لري. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو تا کوګاسته ده ننګرهار ولی حیات الله حیات وای په جلال آباد ښار کې پر افغان هندوانو او سکانو په انتحاري حمله کې د ځمکې مافیا لاس نه لري بلکې دی وایي چې د دې حملې تر شا د داعش وسلوالو ښاغلی حیات دا هم وایي چې د ننګرهار د ځمکو د مافیا په اړه باندې جدي ګامونه پورته کوي. دی وایي چې د سکانو او هندوانو ځینې ځمکې هم غصب شوې دي. په دې اړه اجمل تورمان د ښاغلي حیات سره خبرې کړې او لومړی د سکانو په سکانو باندې د څه وخت مخکې خونړي برید په اړه باندې له ده پوښتنه کړې.
دمن تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه مطلق د داعش له خوا نه وه او داعش هم د دې مسؤلیت واخیسته. متاسفانه تاسو ته به معلومه وي چې په ننګرهار کې داعش زیات فعالیتونه لري. دو د مخامخ جګړې توان نه لري. سخت ځپل شوي دي. په دغه وروستۍ یوه نیمه میاشت کې تقریبا د 212 کسان چې په هغه کې د 2 ځنې رهبران هم شامل و له منځه لاړ دي او حتی ځینې دستګیر شوي. نو دوی ته یوازې انتحار پاتې دا واغه هم د منګ په مظلوم ولسونو باندې کتاه لیکونود دي او یاد منګ ځنې نورې ادارې دي. تاسو په پدې ورو دوه درې میاشتې کې لیدلې چې دوی د مسؤلیت باندې د معارف پریاست او ځنې نورو ځایونو باندې خپل بریدونه وکړل. ولې منګ کوشش دا کوم چې ان شاء الله دوه په دغه بریدونو کې ناکامیږي او روزانه د دوه هغه کسان چې په خار کې توظیف شوی دي منګ په ډېر تعداد سره نیولې دي. تقریبا په 13 یوانی میاشت کې یو څلور ولس کسان د داعش فعالین مونږ یوازې د جلال آباد ته خار نه ویل.
جناب ولی صاحب یو خبره چې په دې روسیو کې وازی دا سړي چې ګوندی دغه د اندوانو او سکانو مشان چې د ولسمشر سره غوښتل چې وګوري دوی د اغوز مکو اسناد چې د دوی یو غصب شوی وي هغه ځان سره درلودل چې باید ولسمشر ته وخی او دا سړي ویل کیږي چې ګوندی دغه عمله د مافیا او له خوا د مکو د غب د مافیا او له خوا شوی دا وازی تر کومه پرې تاسو رښتینی بولی؟
په دې کې نشته چې د منګ اخلي خونو درونو جایدادونه په ننګرهار او حتی په کابل او ځینې نورو سیمو کې چې دوه پخوا منګ سره اوسېدل یا اوس اوسېږي د زنی کسانو لخوا غصب شوی دی. دو چیز تقریبا د دوه میاشتې کېږي ننګرهار ته راغلی یم. ما سره دوه درې واره چې لیدلی دي دغه شکایت یې کړی ده او ما ورسره ژمنه کړې چې د دې په اړه باندې به انشاءالله موږ جدي اقدامات کوو. د موږ تحقیقات خو دا ښایي چې دغه پیښه د داعش د خوانه وه هغو هم مسؤلیت اخیستی. ولې په دې کې شک نشته چې د دې خلکو ځینې جایدادونه دلته غصب شوي دي او موږ ژمن یو چې د هغې په خلاصون کې له دوی سره پوره همکاري وکړو.
د ننګرهار له والي ښاغلي حیات الله حیات سره مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه واورېده. د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ لري.
په دې قانوني دعوه کې چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي توافق سرغړاوې کړي. آی سی جی یا د عدالت لپاره نړیوالې محکمې د سې شنبې په ورځ د خبرې و ورځ وروسته لاغې تایید کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو سره پر ایران د یو اړخیزو بندیزونو د غیر قانوني بیا لګولو په خاطر محاسبه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر زیاته کړې د امریکا لخوا ډیپلوماسۍ او خپل قانوني تعهداتو ته د سپکاوي په وړاندې ایران د قانون حاکمیت ته شمن دي. دا جواد شریف په وینا دا ډیره مهمه ده څو د هغه څه په وړاندې مبارزه وشي چې نو مولید امریکا لخوا د نړیوال قانون ماتول بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي د ایران ادعا بیا اساسه ده واشنگټن نیت لري چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کلک دفاع وکړي. په 2015 کال کې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني او برتانیا سره د خپل اټومي پروګرام د محدودولو توافق لاسلیک کړ چې په بدل کې نړیوال ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لری کېدل ومنل. که څه هم په دې هیواد د امریکا یو لړ بندیزونه لا هم پر ځای و خو د نړیوالو بندیزونو لری کېدو له ایران سره مرسته وکړه چې خپل تیل او طبي ګاز د نړۍ په مارکیټونو کې وپلوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د ایران سره شوی تړون له نیمګړتیاو ډک بولی د مې په میاشت کې په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالات له تړون څخه وایستل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ.